السلام علیکم قدم نوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراخلی مجله درته د نیم ساعت په مخازه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مجله کې د خلکو د محور په نوم د سیاسي حرکت چې نن په کابل کې د موجودیت اعلان وکړ او همداراز د افغانستان د ژغورنې په نوم د نوي ائتلاف په اړه د بلخ د والي د څرګندونو په اړه خبرو خو مجله په خبرونو پیلو. خبرونه نوریاس نوری چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن په کابل کې یو نوی سیاسي اپوزیسیون د موجودیت اعلان وکړ. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی. اسرائیل بیت المقدس سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. نن په کابل کې د اوسنی حکومت ځینو منتقدینو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کابینې یو شمېر پخوانیو غړو د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم د یو نوي سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښت مخکښو غړو وویل هدف یې د اوسني حکومت په بېلابېلو برخو او ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د فشارونو زیاتول دي. د دې خوځښت مخکښ غړي د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین دادفر سپانتا د حکومت پر پالیسیو انتقاد وکړ او ویې ویل حکومت باید په هره برخه کې بدلون راولي.
در نتیجه اتخاذ سیاست های ناروا و غلط نتنه این حکومت نمیتواند با مشکلات و با بحران در کشور ما پاسخ بگوید.
د افغانستان د خلکو د ملي محور بل مخکښ غړي د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د حکومت روانې چارې ناکام وبللې او پر بدلونونو یې ټینګار وکړ. دغه سیاسي خوځښت چې اجرایه شورای څلور اویا غړي لري څو اونۍ وروسته له هغې خپل موجودیت اعلانوي چې د افغانستان درې لویو ګوندونو جمعیت اسلامي جنبش ملي او وحدت اسلامي هم له ترکیې د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان کړی و. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د ننګرهار چارواکي په تورخم کې د شاوخوا 10 ټنو هغو کیمیاوي موادو چې په چاودېدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي د نیول کېدو خبر ورکوي. په ختیځدونکو د سرحدي پولیسو قمندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل نن خبر اعلان ته وویل چې دغه امونیم نایتریت مواد چې په یوه لارۍ کې بارو له پاکستانه راوړل کېدل، د هغه په وینا د لارۍ چلوونکی چې پاکستانی دی له دې موادو سره یو ځای نیول شوی دی. د امونیم نایتریت پر تولید چې پر کرنې سربېره مخ په زیاتېدونکي ډول په چاودېدونکو وسلو کې ترې کار اخیستل کېږي ډېرو ودونو بندیز لګولی، خو ویل کېږي چې په پاکستان کې دا مواد تر اوسه تولیدېږي. د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیې وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ګمرکونو د نړیوال بانک له سکرتر جنرال سره دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت به د ګمرکونو د نړیوالو نورمونو په اساس د دې هیواد ګمرکونه عصري او اصلاحات پکې پلي کړي. د هغه په وینا دغه اصلاحات به د ګمرکونو د عوایدو د زیاتوالي او د ترانزیت او سوداګرۍ لا پیاوړتیا ته لاره پرانیزي. د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د دې هیواد د ګمرکونو له لارې ترلاسه کېږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران یوې محکمې یو تن چې د امریکا او یو بل هیواد دوګونی تابعیت لري د جاسوسۍ په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی دی. د قضایي قوې ویان د محکوم شوي کس نوم نه دی ښودلی او نه هم نور جزئیات چې هغه کله محاکمه شوی ورکړي دي. غلام حسین محسنی ژیي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې دغه کس چې معلومات راټولول او امریکا ورته مستقیمه لارښوونه کوله په 10 کلونو بند محکوم شوی، خو کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. هغه وویل محکوم شوی کس د امریکا او له ایران پرته د یو بل هیواد انتابیت لري. د یو بل خبر لمخې د ایران د قضایي قوې ویان دغه راز د ایران د ولسمشر حسن روحاني د کشر ورور حسین فریدون د نیول کېدو خبر هم ورکړ. پر هغه یو شمېر مالي تورونه لګول شوي. ښاغلی ژی وویل د فریدون او یو شمېر نورو کسانو په اړه څو څېړنې شوي چې یو شمېر اوس په زندان کې دي. هغه وویل هغه ځکه توقف شوی چې پرون ونه توانید د خوشې کېدو لپاره وثیقه ترتیب کړي او کله چې دا کار وکړ په ضمانت به خوشې شي. ښاغلی فریدون د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی همکار هم دی چې کلونه مخکې خپل تخلص فریدون ته اړولی دی. د ایران سخت دریځو هغه له اوږدې مودې رئیس په مالی او د فساد په جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د بیت المقدس خورا سپېڅلی ځای بیرته د زیارت کوونکو پر مخ پرانیست. د اسوشیتد پرس آژانس د راپور له مخې نن په سلګونو مسلمانانو له دې زیارت څخه کتنه وکړه. د تېرې جمعې ورځې له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل دغه ځای تړلی او امنیتي تدابیر پکې سخت کړي وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې سرله نن د حرم شریف زیارت یا د غره گنبد به په تدریجي ډول پرانیزي خو امنیتي تدابیر به زیات کړي د ویل چې په دې ځای کې به فلز مندون کې ماشینونه او کمرې ځای په ځای کړي. درې تنو چې په خټه عربول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې دوه پولیس یې په ډزو ووژل شول او وروسته دوی هم په ځوابي ډزو کې ووژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل په وزوای اسرائیل ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځ فلسطینی وروسته له هغې په ډزو ووژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله خو هغه پر دوی ډزې وکړې. د پاوز په خبر کړي بیان کې ویل شوی دغه سړی چې د اسرائیل پولیسو 40 کلن عمر حلیل د لویدیځ غاړې د نبی صالح د کلي اوسیدونکی ښودلی د جولای په 15مه د دو جلا وسلوالو حملو په ترسره کولو تورن دی. او استرالیا له روسیې غوښتي چې د هغو مشکوکو عاملانو د محاکمه کولو لپاره په نویو هڅو کې همکاري وکړي چې د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د یوې مالیزیایي الوتکې پر غورځولو کې لاس لري. په دې پیښه کې د مالیزیا د هوایي شرکت د ام ایچ ولس الوتنې ټولې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشف له روسیې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2016 پریکړه لیک چې د استرالیا لخوا دې شورا ته وړاندې شوی عملي کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لو نوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبري مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د خلکو د محور په نوم سیاسي حرکت نن په کابل کې د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم بر آن گرفتیم تا محور مردم افغانستان را به عنوان اپوزیسیون سیاسی برای بیرون رفت از بحران‌های کنونی تأسیس و اعلان بداریم.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د سیاسي چارو له یو کارپو سره همغږي کو د بلخ والی وی د افغانستان د ژغورنې ائتلاف په حکومت کې د استبداد لمنځه وړلو لپاره جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وی چې د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي.
ټول مردم افغانستان د اثر فساد و عدم توجه به جیب اشخاص افراد میره.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلي ځایونه چې پکې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. که وخت وو د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه مو هم درته مطالب چمتو کړي دي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د خلکو محور سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د خپل موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت شورا د پخواني مشاور رنگین دادفر سپنتاو، د کابینې د یو شمیر پخواني غړو لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې حرکت غړو اوسنۍ حکومت غیر مشروع بلل او ویل چې امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزې خپل اوج ته رسیدلې دي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د خلکو محور په نوم یو سیاسي حرکت د حکومت د اپوزیسیون په توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت غړو وسنې نظام غیر قانوني، غیر مشروع او لستونزو سره مل وبالوي ویل چې د روانو ستونزو څخه د وتلو په هدف یې د حرکت پیل کړی دی. د یاد سیاسي حرکت د مشرتابه شورا غړي رحمت الله نبیل په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د خلکو د محور هدفونه داسې بیان کړل.
ما با جمعی از بزرگان تصمیم
نوموړی وای موږ له خپلو مشرانو سره په مشوره دا پریکړه وکړه چې له وسنی ناورین څخه د وتلو په هدف د افغانستان د خلکو محور د سیاسي اپوزیسیون په نوم اعلان کړو. د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، اساسي قانون او سیاسي مشروعیت تستنیدنه، د اجتماعي عدالت او قانون پلي کول او شفافې ټاکنې د افغانستان د خلکو د محور لومده غوښتنو څخه دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتا او د پخوانی حکومت د کابینې یو شمیر غړي د دې حرکت مهم غړي دي. خاغلی نبیل ویل چې د دوی دا سیاسي حرکت د نظام د ننګولو، سقوط او په نظام کې د ونډې اخیستو په هدف نه دی جوړ شوی. نوموړي پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول د دوی غوښتنه یاده کړه، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی هڅه کوي دا پروسه په خپله ګټه تمامه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین دادفرس پنتا وویل چې د ملي وحدت حکومت بهرنی سیاست اندېښمن کوونکی دی او دا کار د دې لامل شوی چې افغانستان د یو شمېر هیوادونو د ټکر قرباني شي. خاغلی سپنتا دغه شان د ملي یووالي حکومت ځان غوښتونکی یاد کړ او له قانون نه په سرغړونه یې تورن کړ. د وای د حکومت د انحصارګرۍ ماشینری او له خونړۍ ځپنې سره مله او د غوسې له ځواک څخه استفاده د دې لامل شوی چې د ځوانانو د بدلون د غورځنګ مشروع مظاهرې له خاورو وینو سره برابرې کړي. که څه هم دغه نوي جوړ شوي حرکت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ، خو خپله یې هم کومه اصلاحي طرحه وړاندې نه کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه ډول سیاسي حرکتونه ډېری وخت خپلې شخصي ګټې تعقیبوي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې تاسو سره ژمنه وکړه چې په همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو سره غږیږو، دغه لنی کمر همدا اوس د سیاسي چارو کارپو سید انتظار خادم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم. پوښتنه مې دا کوله چې دغه حرکت چې نن موجودیت اعلان وکړ، دوی وایي چې د حکومت پر وړاندې د اپوزیسیون رول به لوبوي، د دې جوړښت په کتو تاسو فکر کوئ چې دوی به وکړی شي دغه رول لوبوي؟
د افغانستان د غوښنی بغرنج حالت په کتو باندې د احزاب تعدد او په یوه وخت کې د ائتلافونو د جوړیدل په هیڅ وجه باندې د افغانستان د حالت ته ګټه نشي رسولې، ځکه ورته مخ موږ له سلو احزاب زیات لرو. دلته پخوا هم دغه ائتلافونه جوړ شوي دي، احزاب جوړ شوي دي، مختلف خلک سره ټول شوي دي او د دوی تخنیکی مسائل پکې دي. یو د دغه سي حرکتونو ایجاد عجولانه کیږي او بیا یې تداوم نه وي. دویم دا دی چې ملي منافع په نظر کې نیولی شي، او تر دې ډېر مهم مسله پکې دا وي چې د غیر متجانس افکار پکې راټول په خپل ذات کې د دغه سي درو ټپل د انشقاق سبب ګرځي. ولې اساسي مسله دا ده چې تر کومه حده پورې د افغانستان حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی؟ زه باور لرم چې تر دې حده پورې د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې خدمتونه عرضه کړي، د قانون سره سم کار وکړي، امنیت رامنځته کړي او د افغانستان د اساسي قانون د 15 مادې پر بنیاد باندې خپل مسؤلیت ادا کړي. زه باور لرم چې د افغانستان په حکومت کې اوسنۍ پروسه کې زیات اشتباهات او سهلنګاري او غفلتونه شته دي. ولې د دغه سي تفرقو ایجاد او یا هم تعدد په خپل ذات کې دغه مسله نور هم د پیچلتوب او هم طرف ته وي، خدای دې وکړي چې ګټه ثابت شي. ولې پخوانی سابقې ته په کتلو باندې دغه حرکتونه تر ډېر حده پورې کامیاب نه وي، مګر دا چې نوې تنوع کې بدلون راولي او په خاص تعهد او ژمنتوب باندې په هغه وخت چې د افغانستان د خلکو اولیا منافع پکې په نظر کې نیول شوي د حرکتو کې نتیجې ته ورسېږي.
بلې، خادم صاحب، دغه نننی حرکت چې دوی نن موجودیت اعلان کړ، دوی وایي چې هدف یې هم په حکومت کې امنیتي او سیاسي او نورو ستونزو ته اشاره کوي چې خورا زیات دي، او دوی راټول شوی دي چې په یو شکل د افغانستان خلک سره منسجم کړي او دغه ستونزو د حل پر اړه باندې. پوښتنه مې دا کوله چې که تاسو ویل که چیرته دا ډول حرکتونه متفرق حرکتونه یعنی ډیر هم مثبت نشته، مې څنګه کېدای شي چې حکومت متوجه شي او دغه ستونزې په یو شکل باندې ته رسیدنه وشي؟
د حکومت په متوجه کېدل، له خوب را پاسېدل، خلکو ته جواب ویل، د افغانستان د قوانینو سره سم عمل کول، دا اساسي او مبرم ضرورتونه دي. یو خوانه د امنیتي دغه منجلاب وسی کېدل، د مختلفو ډلو رامنځته کېدل او پیری وخت د خلکو د ملت د حکومت ترمنځ د فاصلو ایجاد، د هر هغه څه چې ورسره تربلې د دغه سیاسي کشتۍ د بحران طرف ته وي او د ډوبېدو طرف ته وي، رښتیا هم د حل لار ضروري ده چې باید ورته راوي باسو. مګر کله چې دغه اوسنی حالت ته سوي دی، په هغه په هیڅ وجه باندې موږ نشو کولی چې دغه مختلف خلک راپورته شي، مختلف افکار رامنځته شي او بلاخره مختلف ډلې د بحران لپاره حل لار پیدا کړي. نو په حکومت کې د سهلنګاري وجود په خپل ذات باندې، ولې د خلکو کویدل په خپل ذات کې یو لوی بل معما ده. کم خلک چې په اوسني دغه ائتلاف کې راټول شوي دي، دوی د پخواني حکومتونو غړي وو، دوی خپل وخت کې صلاحیتونه درلودل، دوی هم په خپلو وظایفو کې غفلت کړی دی، دوی هم په خپلو وظایفو کې تر دې حده بریالي نه وو. مګر کومه لنګ وایو هغه د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. په اوسني حکومت کې غفلتونه ډېر دي، بد دي، مگر کله کله دغه اختلاف رامنځته شي چې هغوی تر ډېر حده پورې خپل مزل او منزل باندې پوه نه وي، هغوی تر ډېر حده پورې د خپل حرکت لپاره تعریف نه پیدا کړي، او پخوا صادقه یې داسې چې دوی مجبور دي چې ملت ته جواب ورکړي. نو زه باور نه لرم چې حرکت دې په خپل ذات کې ډېر کامیاب شي، ولې ضرورت شته چې دغه حرکتونه ایجاد شي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپوه سید انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم رازو فاطمه طالب ته. د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د دې لپاره رامنځته شوی چې د ده په خبره په حکومت کې موجوده استبداد ته پای ورکړي. خاغلی نور دغه څرګندونې نن د حیرتانو په بندر کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې کړي. له مزار از مونږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی او نور جزئیات بل دوی څخه پوښتو. حبیبزی صاحب سلامونه، مهرباني وکړئ د خاغلی نور د څرګندونو نور جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته او د دې راډیو سره اړیکو ته سلام. اته محمد نور چې له لیکي می اشرف دی خو له هیواد څخه د اطلاف د جوړولو په مقصد په بحر و. نن د ازبکستان له هیواد څخه د مزار شریف دایرتان بندر ته راغی او په دې بندر کې یوه خبري کانفرنس ته هم خبرې درلودې. ښاغلی نور چې د جمعیت ګوند اجرایی رئیس د بلخ والی دی او د جمعیت اسلامي د افغانستان د جنبش حزب او د خلق د افغانستان د خلق د وحدت از د فضل رامنځته شوي پراخ اساسي غړی دی. ده وویل چې د تعدیدي جوړ شوي اطلاف موخې دا دي چې وکول شي په نن موجوده نظام کې فساد له منځه یوسي، په حکومت کې د موجوده استبداد په وړاندې مبارزه وکړي، او په هېواد کې د حکومتدارۍ په برخه کې په حکومت د فشار راوستلو له لارې اصلاحات په حکومت کې رامنځته کړي. ښاغلی نور وویل چې تازه جوړ شوی اطلاف چې لا هم رسما نه دی اعلان شوی، چې وویل هیڅ په ماتېدونکی نه وي، او کومې ډلې وټپله چې هڅه کوي د دوی د فعالیت مخنیوی وکړي او یا فعالیت توقف کړي، دوی باید د مذاکراتو له لارې له موږ سره خبرو ته حاضر شي.
بله عبدالعزیز صاحب، او به خیر ستاسو خبرې قطع کوم. یو پوښتنه مې دا کوله چې ښاغلی نور خو د اصلاحاتو ویل چې دغه ائتلاف د اصلاحاتو په هدف رامنځته شوی، خو څو ورځې وړاندې ولسمشر غني په تلمې هندغه ائتلاف ته په اشاره سره ویل که چیرته دوی د اصلاحاتو په رابطه طرحې لري او څلرینو رامخته دي شي، دا سوال هملته مطرح شو.
دا مسله هلته مطرح ده. دوی وایي چې دوی بوزینې دي، یو خو د مذاکرات له لارې به خپل غوښتنې پر حکومت وقبلوي، او دویمه لاره دا ده چې دوی به په لویو ښارونو کې او حتی په مرکز کې پراخ لادینونه راوباسي او د خلکو د حقوقو غوښتنه به کوي. عطا محمد نور په هېواد کې موجوده ناامنیو ته په اشاره وویل چې حکومت د امنیت د مدیریت په بحث کې ضعف لري، او کومې موجوده وسلې پر مختلفه وسلې چې له دوی څخه دي لا هم دوی نه دي توانېدلي چې د توریزم په وړاندې په هېواد کې مبارزه وکړي، او برعکس د طالب سوال جغرافیه په هېواد کې پراخه شوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبریال مجیب حبیب زای وو.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو له مخامنه خبری مجلې څخه اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلبیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم د مالی وزارت وایي چې د خو او پرمختللیو خدماتو په وړاندې کولو سره تر ډیره په ګمرکونو کې د فساد مخه نیولې، خو د ولسی جرګې له فساد سره د مبارزې کمیسون وایي چې اوس هم د ګمرکونو 40% عواید د خلکو جیبونو تلویږي. د دغه کمیسون رئیس همیرا یوبی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د مدني ځوابوینې په عامه خدماتو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې تر عنوان لاندې کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې زیات فساد د عامه خدماتو وړاندې کولو او په برخه کې دی.
با تاسف، بیشترین
بخش فساد.
لبد مرغه په افغانستان کې تر ټولو زیات فساد او ما خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دی. د افغانانو پیسې د فساد او د نه پاملرنې له امله د حکومت خزانه ته نه بلکې د خلکو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د ګمرکونو 30% عواید د خلکو جیبونو ته لویږي.
اشخاص او افراد مفته.
اغلی ایوبی زیاته کړه چې فساد تر ډیره د ترانسپورت وزارت، د نورم او ستاندارد ادارې، د نفت او گازو تصدی او د کورونای چارو په وزارت کې موجود دی چې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د کورونای چارو وزارت د پالیسی مرستیال مسعود احمد عزیزی چې په همدې کانفرنس کې خبرې کولې دا ومنله چې فساد د خو خدمتونو د وړاندې کولو مخه اړډب کړی ده.
د خدماتي بخش کې چې بدبختانه سړی ویل سوی چې هنوز هم زموږ هیوادوال د دغه ستونزې سره مخامخ دي چې په هغه شکل باندې چې خدمات باید ورته رای سوی وای هغه شکل باندې رای سوی نه دي.
په افغانستان کې د دیموکراسۍ نړیوال بنسټ بیا چې د مدني ځوابوینې په عامه خدمتونو کې د اصلاحاتو راوستلو او فساد سره د مبارزې کانفرنس جوړېدو کې مرسته کړې وه. د فساد په له منځه وړلو کې د رسنیو او مدني ټولنو په رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په عایداتي سرچینو کې فساد صفر ته راښکته کړي.
هڅه او تلاش مو دا ده چې د فساد موجودیت د افغانستان په عایداتي سرچینو کې صفر ته تخرب وکړي. ولې اوس هم په بعض ځایونو کې موجود دي، موږ په دې لټه کې یو چې دغه صفر ته تخرب وکړي.
د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څخه غواړي چې په وزارتونو او مهمو دولتي پوستونو کې له فساد پاک خلک په دندو وګماري. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په وار وار د فساد په لمن ځوړلو ټینګار کړی دی او ویلي دی چې په دې برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې په جدیت عملي کړي.
قدر من اوریدونکو، د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې 30% عواید د فساد ښکار او د خلکو جیبونو تلویږي. خو د ګمرکونو نړیوال سازمان وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په عصري کولو کې د او د سیمې له هیوادونو سره دغه هیواد د ګمرکونو په نخلولو کې به مرستې وکړي. د افغانستان د مالی وزیر د دغه سازمان د سکرتر جنرال سره د همکاري او د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې د ګمرکونو عصري کول د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات د عوایدو د لوړېدو او د ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یکشنبې په ورځ د ګمرکونو د نړیوال سازمان له سکرتر جنرال سره د همکاریو د یو تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل افغان حکومت غواړي چې اصلاحات یې د ګمرکونو د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم وي.
تعهداتی که افغانستان داشت مطابق از او
دی وایي هغه ژمنې چې افغانستان درلودلې موږ د کیوتو له کنوانسیون سره نښلوي، کوم چې د کروشیا د کنوانسیون مطابق ده، هغه موږ لاسلیک وو او زموږ یو ژمنه ده. لکه څنګه چې د ګمرکونو نړیوال سازمان په دې برخه کې د مرستو ژمنه کړې چې څنګه عصري سیستم ولرو د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخلو. نوموړی وایي چې وارد مخې د ګمرکونو ځینې کارکوونکي هندوستان، آذربایجان او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږلي چې د هغو هیوادونو له تجربو زده کړې وکړي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي د ګمرکونو په برخه کې اصلاحات په جدي ډول تعقیبوي چې له امله یې عواید تر 1.35 میلیارد افغانیو رسیدلی دي. د ګمرکونو نړیوال سازمان چې 1.2 غړي لري افغانستان ته په 2014 میلادي کال کې غړیتوب ورکړ. د ګمرکونو په برخه کې د اصلاحاتو او د سیستمونو د عصري کېدو خبرې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په ګمرکونو کې لا هم له فساد څخه شکایتونه موجود دي. خو د ګمرکونو د نړیوال سازمان سکرتر جنرال کینیو میکوریا وایي له افغانستان سره د ګمرکونو په برخه کې مرستې به د هیواد د سیمې د هیوادونو له عصري ټیکنالوژۍ سره آشنا ونښلوي. دی وایي موږ به معیاري وسایل او ظرفیتونه چمتو کړو تر څو افغانان له نړیوالو معیارونو سره سم خپل کارونه مخته یوسي او یقیني شي چې که پروسه داسې مخته لاړه شي له نورې نړۍ سره وصلېږو. د ګمرکونه د افغانستان د عوایدو یوه مهمه سرچینه بولي. وایي د ګمرکونو په برخه کې باید ښه مدیریت رامنځته شي. افغان کارپوه سید قیاس سعیدي که څه هم د ګمرکونو معیاري کېدل مهم ګڼي، خو وایي چې د عوایدو د لوړېدو او د فساد د مخنیوي لپاره باید د څار قوي قوه او د مکافاتو او مجازاتو سیستم رامنځته شي.
اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي په سیند کې زهرجن مواد استعمال شوي چې له امله یې په زیات شمیر کې ماهیان وژل شوي او نور د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تفصیل له سیمې څخه د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څو ورځو په سیند کې مایانو کې ناروغي لګیدلې چې په سبب یې په زیات شمیر کې مایان مړ شوي او نور د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زما نوم زیور رحمان دی او د کونړ ولایت اسد آباد ښار اوسیدونکو یم. د یو څو ورځو کې په مایانو کوم مرض راغلی دی. څه خبره ده؟ د دې شاوخوا سیمې خلک د سیند ته راګوزېږي او هر څه چې په بوجیګانو بوجیګانې وړي مایان په سیند کې پراته دي. مایانو زخم غونده کې لري. یو بېګم چې د څه وجې نه چا د ویر ته ولیده او یا دلته کوم مرضي مالونه خلک رالی او د سینټي بیار ته کده غینې څه مرس پیدا کړی دی.
نو مې حضرت الله دی کورونو ولایت اوسیدونکو ما په ډیره زیاته پیمانه باندې د مایان چې د املکیږي خلک یې نسی او ډیر خمایان دي کورونو د سین د دوی د نسل چې دی ډیر بهترین نسل دی او دغه خطر سره مخ دی.
دوی وای د سخکاری چې په سین کې کوم زهرجن مواد کارول شوی چې له عملی مایان لومړی زخمی کیږي او له هغه وروسته مري.
دغه څو وخت کیږي په کورونو په سین کې د خلک داسې اوازې کوي چې کوم زهرجن مواد او بوسره ګټ شوی چاورا چولی دی
کوم میان ته مرز لویدل دی او میان تبعی وشول نسل داد په ختمېدو کې دنیا د خدای میان خلقونی ولا دا چې د ماسین کې دغه سیال بینه معنا دا چې د نسل د میان ختم شو دلته.
خلک له حکومت غواړي چې زر تر زره د میانو د مړینې لاملونه معلوم کړي او کچیرته دا کارونه شي نو د کونړ سین کې به د میانو نسل ختم شي.
هله مدار چې دغه حکومت باید د دې مخاوني سي د معلوماتو کې چې دغه مواد لکه شو ولې د سین ته گزارل شوی دی او که گزارل شوی بیت دوی باید دغه مخاوني سي چې دا وبیرته پاک شي د میانو نسل ختم شي. دغه ډیر بهترین میان دي.
حکومت نه خواست کو چې د دې زر تر زره مخاوني سي دا وبو چیک کی چې آیا کوم مرض دی پکې کچاپ کې کوم زهريري مواد شي چولې دي او د دې مخاوني سي ځکه چې دا نسل د میانو ختم نشي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو رئیس انجینر انعام الله صافي ازادي راډیو ته ومنل چې په تیرو څو ورځو کې په سین کې زیات مایان مړ شوی دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غکله آزادی رادیو څخه اوري او دا هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل چارواکو په بیت المقدس کې خورا سپیڅلې ځایونه چې په کې اقصی جومات هم شاملېږي بیرته پرانیستې دي. اسرائیل وروسته له هغې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې دا سپیڅلې ساحه وتړله چې درې وربي اسرائیلیانو په ډزو دوه پولیس ووژل. صفی الله ستانگزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بیت المقدس کې د تیرې جمعې ورځې تر حملې وروسته چې په خاطر د اقصا جماعت په شمول ځینې ساحې د خلکو په مخ تړل شوې وې د نن یکشنبې په ورځ دا ساحې بیرته پرانستل شوې. په بیت المقدس کې حرم شریف ته د لومړنۍ ډلې ورتلونکو کسانو نن سهار الله اکبر نارې وهلې. پولیسو په دې شرط خلکو ته له دې ساحو د لیدنې او زیارت کولو اجازه ورکړه چې وضع شوي مقررات ومني. پولیسو اقصا جماعت او د غره ګنبد شاوخوا اوسپنیزې پنجرې او کمرې لګولي او داسې ماشینونه یې درولي چې له خلکو سره انتقالیدونکي فلزي آله پیژندلی شي. د اقصا جماعت رئیس شیخ عمر کسوانی ویلي نوي وضع شوي مقررات نه مني. هغه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د اسرائیل حکومت له خوا وضع شوي بدلونونه د منلو وړ نه دي او تر هغو جماعت ته نه ننوځي چې د اوسپنې ترخیصونکي ماشینونه نوي لري شوي. د اسرائیل حکومت استدلال کړی چې د تیرو جمعې ورځې د حملې عاملان په بیت المقدس کې له همدې سپیڅلې ساحې ورغلي وو. په هغې حمله کې چې د دریو عرب اسرائیلیانو له خوا وشوه دوه پولیسو وژل شول. اسرائیلي حکومت سمدستي تر حملې وروسته د اقصی جماعت په شمول ځینې مقدسې ساحې وتړلې او مسلمانانو له څو لسیزو وروسته د اسرائیل حکومت د دې کار په نتیجه کې د جمعې لمونځ ونه شو کړی. د اسرائیل حکومت دی بی مخینی پریکړې د ګڼو مسلمانانو او اردن حکومت خبرګون و پاره وو. اردن حکومت په بیت المقدس کې د سپیڅلې سیمې د حرم شریف خادم دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د شنبې په ورځ ژمنه ورکړه چې د یکشنبې په ورځ به حرم شریف او د غره ګنبد په تدریجي ډول پرانیزي. حرم شریف چې د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي په کلونو کلونو کې هم کله نه وتړل شوی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس دی راپور لمخې د یکشنبې په ورځ هم اسرائیلی پولیسو یو څلور درش کلن فلسطینی په دزو واژه. د پولیسو ویاند میکی روزنفیلد ویلي په ګډو عملیاتو کې چې د یکشنبې په سهار وشول دا څلور درش کلن فلسطینی له پولیسو سره د دزو په تبادله کې ووژل شو. د 2015 کال له سپتمبر راهیسې اسرائیلو 255 فلسطینیان چې د حمله کوونکو په توګه پیژندلي وو وژلي دي. د حمله کوونکو د حملو په نتیجه کې بیا له همدې نیټې راهیسې 45 تنه اسرائیلیان او درې بهرني وګړي هم وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند څخه لیکلی چې په دغه ولایت کې جګړو بیا زور اخیستی. له غزنی څخه اورېدونکي لیکلي چې هغه کسان چې د ماشومانو په برمتنیونې کې نیول شوي باید اعدام شي. له پکتیا څخه یوه اورېدونکي لیکلي چې ولسمشر اشرف غني دې د 14 پاسانو ښوونکو معاشونه زیات کړي. او عرفان الله عادل له جلال آباد څخه لیکلي چې افغان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د جنګ پر ځای سوله وکړي. قدرمن اوریدونکو زموږ په نننۍ مجلې کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لویو مهربانه څښتن ته لاس پرم.